په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د زړه ډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. زه هیلې اسد یم په دې خبرونه کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جون او خزو پاړه شوی ژمني ماتي کړی دی.
زان دخنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان جون او خزو سره شوی ژمني تر پخو لاندې شي.
د نړۍ شتمن هیوادونه نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. له نړیوالو سره د افغانستان تعامل به څومره د دې هیواد د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
کچیر افغانستان د نړۍ د اصولو نه د روابطو نه لرې پاتې یو داسې بیا بندوي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت سره کېږي.
د چارو له یو شنونکي سره کندهار کې په تیره یوه میاشت کې 20,000 اجریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاص شوې ده. ځایي اوسیدونکي څه وایي؟
او موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي.
خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان په ټولګیو کې د محصلان د حضوري زده کړو د پال غوښتنه کوي.
که دا ځنډ او دا خند اوږدي دا به د یو ډول انارشي او د ګډوډۍ سبب شي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښ خوځو پروګرام لرو، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوښ شي چې سفی الله ستنګزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارډ یورو مرسته اعلان کړه. تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په تړاو د جی شل یا د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو فوقالعاده غونډه پیل شي. او د هند د بندرونو تر ټولو لوی شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. بشپړ خبرونه: اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارډ یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د جیشل د سرمشریزي په درشل کې ویلي چې په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیونه یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. وندرلاین په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید هر څه چې کولای شو وکړو څو په افغانستان کې د لوی بشري او ټولنیز اقتصادي سقوط مخه ونیسو. د جیشل هیوادونو مشران به په څو شیبو کې د افغانستان په اړه خپل فوقلاده غونډه پیل کړي. د ځانګړي سرمشریزه د اروپا په وخت د ماسپخین په یو بجه پلان شوی او په د هغه ناورین د ځوابولو په موضوع باندې سرخیږي چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزي کوربه دی ټینګار کړی چې بډایه هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ سازمان دی. تمه کیږي د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. ګوتریش دا خبره نن په خپل ټویټر کړې. هغه پرون هم د افغانستان په تړاو په خپل وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused, the economy is breaking.
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلې پاتې، اساسي خدمات لکه روغتیايي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلې. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیايي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو وشته چې له پیښې نیم ساعت وروسته په روغتون کې ساه ورکړي. دغه پیښه چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې شوې، عاملان یې له سیمې تښتېدلي او مسؤلیت هم تر دې دمه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو چې لتیری شاوخوا 2 لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوختو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزي وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې مدني فعال د قتل په خبرګون پر خپل ټوټر لیکلی هدف یې بریدونه او عدالت ته نه لاسرسی دوام لري. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. فکر کېږي دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی وي. اډانی پورتس د اکتوبر په 11 وویل د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15 د دې شرکت اړوند ټولو لسو بندرونو او د درېمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. اډانی شرکت له افغانستان، ایران او پاکستان څخه د کانټینر شوی کارګو د نه منلو په تړاو کوم دلیل نه دی راوړی، خو تیره میاشت د هند لویدیز ساحل ته نږدې د موندرا بندر کې د اډانی له دوه کانټینرونو څخه درې ټنه هیروین ترلاسه شوی وو. چارواکو ویلي وو دا هیروین اصلا له افغانستانه بار او د ایران د بندر له لارې هند ته رسیدلی وو. د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 2,650,000,000 ډالر بلل شوی دی. دا مهم خبرونه.
زهله اسدی موتاسی ازادي رادیو ته غوږی د راپورونو پال لدی کو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شبي ژمني ماتي کړي، خو طالبان وای د دوی ځنګړنه داده چې په خپل وادو دريږي. انټونیو ګوتیرش ویلي ملګری ملتونه به د خزو د حقونو مسله لپامونه غورځوي او دا سازمان په دی اړه هر ورځ له طالبانو سره خبري کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه انجونو او خزو پاړه ده چې لاز د کړو او کارت نه دی پری خودل شوی. ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د طالبانو دا کار د خزو انجونو له حقونو څخه سرغړونه بولي. نور جزئیات پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پرګنی چې افغان جون او خزو سره خپل شوی ژمنې نه دی پوره کړی. انټونیو ګوتریش وایي افغان جون او خزو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د لمنځوړو په معنا دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوې ژمنې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو لامل کیږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوملیکنه کړې او د زده کړو او ستاد له شپږو کلونو لسو ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې، کار، شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یو خبري غونډه کې وویل دا سازمان باید د خزو د حقونو مسأله لپاره ونه غورځوي او اداره یې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبري کوي. خغلی ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او خزو په اړه خپل ژوند ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مسؤلیت ترسره کړي. وخت تر طالبانو را رسیدو وروسته تر اوسه د یو شمېر محدود ادارو پرته خزو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې لښپګم ټولګي پورته او په هانتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړي. خو طالبان وایي د بی بنسټیز تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو څرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرستو حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل دوی هله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو لاره حل کړي. خو خاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړه وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځي چې زمو جوابیت او د دوی روابط پیکاسي او خدای نه خواسته سیبي نه افغانانو تر شا واقب لري او نه هم نړیته.
د طالبانو په سرپرست کابینه کې هیڅ سیوی خزیته چوکې نه دا ورکړل شوی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې خزیبه کې مرکزی رول لري. د خاغلی ګوتریش له قوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د خزو لوانډې پرته په ډول فعال شي. د جمهوریت نظام پر مهال یو ډیر شمیر خزینه سوداګری په وړو وړو یو پانګونو سره توانې دلوي ځان په ګډون ډیرو نور خزو ته کار پیدا کړي. تر دې چې د خزو د سوداګری او صنایعو خونه یې درلوده، خو اوس د دې خزو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلی او وایي په کار د داسې لارې ولټول شي چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي. خو تر خوای نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوې پړاو کې به د خصوصي ونډه څومره او په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده او تر ډیره دا ډول پرېکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانستنې په معنا بولي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان د خپل ژمنو په نه عملي کولو تورن کړل، له افغانستان سره د اجلو مرستو غوښتنه وکړه. د غراز نن د نړۍ د شلو بډای هیوادونو مشران چې د جیشل ډلې په نوم یادیږي هم د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان پر روان وضعیت چې د اقتصاد په ګډون په مختلفو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې نن په قطر کې د طالبانو او اروپایي ټولنې پلاو سره وکتل. تر دې غونډې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیف بورل د دې غونډې له غړو غوښتي و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو افغانستان له سقوط څخه وژغورل شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له تحلیلګر او پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او په پال کې ترې پوښتنه کړې چې دغه غونډې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه چې په مختلفو برخو کې بحراني وضعیت بلل شوی وباسي.
څنګه چې افغانستان وګړو ته افغانستان لپاره امنیت او ساینه پکار وه، همدا ډول د افغانستان په بهرنۍ چارو کې اړیکو ته زیات ډېره اړتیا لیدل کېدله، تر هغه چې افغانستان د مذهبي حالت نه ووځي. که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه او د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا مذهبي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي، ځکه ملت لپاره بیا د سوداګري چارو کې نورو چارو کې به اړیکې نه وي. خو خبره اصلي په دې کې ده چې نړیوال سټیج کې چې افغانستان پلاوه یا خصوصا د وزارت خارجې د تجدید ته په کار ده چې افغانستان قوي دریځ او قوي ستراتیژي او بهرنۍ ښه پالیسي غوره کړي، او ښه دلته مخکې له دې نه باید لابي هم وسي، ښه ډیالوګ او ښه اړیکې موقع وکړي، تر هغه چې وکړي چې مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د خپلې ګټې او د هغوی ګټې په نظر پام کې نیولو سره داسې یو ډیپلوماسي او داسې یو رول بازي کړي چې وکړي چې هغوی هڅه وکړي افغانستان ته نه تنها چې افغانستان په ډیپلوماتیکو اصولو پر بنیاد باندې په رسمیت وپېژني، نورې مرستې هم د بشري مرستې یا هغه نارونه چې افغانستان سره روان لکه خوشحالي یا زمه یا داسې اټکل کېږي چې کېدای شي سیلاونه هم د تودوخې د هوا لپاره له افغانستان سره اوسي او یا دا موقع کې چې پخوانی حالات او پخوانی بنیادونه بنسټونه یو څه وران شوي د نړیوال مرستې هم خصوصا په بودیجه د افغانستان په لمنځه تللې یا کنګل شوي دي، دغه یې یا لپاره دغه الټرناتیو لپاره یو کارو کې دا به ډېر مهمه وي.
ماری صاحب، خو یو خو د افغانستان له لوري چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دغه پلاوی مشر کوي او له نړیوالو سره خبرې مختوړي او د افغانستان اړخ ده، له بلې خوا نړیوال هم ځینې غوښتنې لري. مثلا د بیلګې په توګه د اروپایي ټولنې ویاند ویلي دي چې دغه غونډه چې اروپایي ټولنې او امریکا له طالبانو له لوري سره درلودل، دا موږ لپاره یو فرصت چې موږ هم خپل غوښتنې مطرح کړو. دوی دا هم ویلي دي چې غوښتنې خو طبعا تاسو پوهیږئ چې د بشري حقونو رعایت دی، د ښځو د حقونو رعایت دی، او هغه وګړو ته چې په افغانستان کې دی او غواړي ووزي باید په خوندي توګه ووزي. خو په عین وخت کې دوی ویلي چې دا د دې معنی نه لري چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو. فکر کوي چې داسې یو منځلار به د دوی ترمنځ راووزي چې نړیوال هم د همدغه رژیم په موجودیت کې له افغانستان سره خپل مرستې بیرته له سره پیل کړي.
موږ دلته بعض مسایل هم بشره مطرح کړي. د افغانستان لوري هم په کار ده چې خپل دریځ باید قاطع ولري په مطابق د اصول د نړیوالو د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د اړیکو د ډیپلوماتیک اړیکو جوړولو، هلته افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د بشر د حقوقو پیلامه کې هم افغانستان لاسلیک کړی، یا په ملګرو ملتونو سازمان کې هم افغانستان نونه سو چې په سلسله کې راځي په کړي ټوب لري. نو دغه څه په کتو سره باید دغه یو بالمثل عمل ته دی هم بده بل دریز ولګي او اعتراض وکړي. د بهرنیو سفارتونو په افغانستان کې پالل دي، بیرغ په سفارتونو باندې ځلیږي، ډیپلوماتیک عمل کې ناس پر کتنې کوي، همداسې کنسولي چارې هم مخ ته دی، ویزې مثلا صادرې، حقوقي مسایل مثلا په خپل سفارتو کې اجرا کوي. اما د افغانستان دولت پر اساس هم نه پیژني، د افغانستان اوسنی دولت سفارتونه عمل ته پالل نه دي. دې مورد کې به طالبان خپل دریځ بدلي، دا په دې معنی چې هغوی غیر رسمي افغانستان پر رسمیت پیژني، یا دا چې هغوی په دې کې ملاحظه لري افغانستان سره اړیکې لري. خو متاسفانه په نړیواله سطحه د افغانستان دریځ او ارزښت او اعتبار کمول دلته بیا دوی ته لازمه نه ده. بله مسله هم دا ده چې د اوسني حالت کې دا خبرې چې کېږي دا تقریبا ډېر بې له پر استخباراتي حالت هم لري. دلته طالبان ته په کار دا مسله بد ملت سره تشریح کې واضح کې څرګند دي چې ترغه فاصله د ملت او د دولت جوړنسي او هر څه کې له ملت سره تصبره د ملت په خوښه باندې د امر مسله د مشروعیت هم پیدا کوي او ارزښت هم پیدا کوي. تاسو ګورئ د تاسو په ماسکاو کې د طالبانو په شلم تاریخ باندې غونډې دي او په یوه غونډه دوه غونډې دي. په یوه غونډه کې طالبانو حضور غوښتل شوی دي او د لومړي ځل دپاره په نړیواله کچه نه طالبان هلته حضور پیدا کړي مطابق د پروتوکول ډیپلوماتیک باندې هلته ګوازیم. همداسې دي فرانسې خبرې دي چې د فرانسې له خوا د افغانستان ته خاص اجنډا جوړ شوې د رسمیت پیژندلو په تکړه. بلې خواته د چین اړیکې له طالبانو سره ډېرې زیاتې شوي دي، حتی په اقتصادي او معدنو په دې مسایلو کې هم سره بحث ته وایي. نو بنا دلته کېدای شي پردیس شاه د امریکا دغه غونډه یا د وزارت خارجه له طالبانو سره په قطر کې لیدل، دا هم یو سوال یا پوښتنه مطرح کېږي. دوی په کوم برخه مدغه کېږي؟ امریکا پلاوی ول افغانستان ته نه راځي، پل افغانستان د کابل کې دا ناسته یا غونډه سره کوي، یا ول د افغانستان پلاوی واشنگتن ته نه غواړي. دغه ټول مسایل دي چې به دا واضح شي افغانستان په دې کې به
بلې. مننه تاسو یادونه وکړه. نن هم د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړیږي چې هغه د نړۍ د شلو شتمنو یا بډایو هیوادونو غونډه ده چې په اوس وخت کې دوري مشري ایتالیا کوي. د ایتالیا صدر اعظم هم ویلي چې باید نړیوال له افغانستان سره مرسته وکړي. په بشري برخه کې افغانستان هم پوهیږي چې نن په مختلفو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تقریبا تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو او دغه مرستې هم بندې شوې دي. د دې غونډې مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې اروپایي ټولنه ممکن د 200 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړي په دغه غونډه کې. څومره تاسو هیلمن یاست چې دا غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې په بشري برخه کې اقتصادي برخه کې هغه ستونزې چې نن دا هیواد سره مخامخ دی د هغو د هوارولو لپاره نړیوال افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي؟
ګورنده خبره بده ته وکړه. ګرچې د روسي وزارت خارجه یو وړاندیز کړی و چې په دې غونډه کې طالبان یو استازی هم ګډون کړي، مخاشنې سره د ایتالیا سره د قربتوب کوي، دغه مسله رات کړل. کله چې افغانستان یو پلاوی او د وزارت خارجه یا د افغانستان اجنډا د افغان لپاره د دې یا مثلا کرنګلار واضح نه سي هلته په هره غونډه کې، دا ډېر مفیده په ډېر اندازې پورې په دې نه لري. دلته یو اصل موجود ده، هېڅ هېواد په وړیا توګه بل هېواد سره داسې نه کوي. خامخا دوی خپلې ګټې سنجوي، یو اجنډا په دې مورد کې لري. اوس که مثلا د 200 میلیونه ژمنې د افغانستان سره په دې غونډه باندې کېږي، نو بینم د افغانستان دوی بېرته په بدل کې څه غواړي. یا د افغانستان اپلاوی کالته وایي ده به خپل دریځ باندې کړی وای، په دریځ په رڼا کې کېدای شي دغه مرستې د دوه برابر درې برابر نور هم پورته شوی وای. په ډېره خواشنۍ سره زموږ د پاسې افغانستان ضعیفه روانه ده. ګلان کې اوس یو څه شروع شوی ده، متفقه تله ده. قطر د جوړ کې خبرې وکړل دي، هلته په یو ستراتیژیک انسټیټیوټ کې هم خپله وینا وړاندې کړله. یا د نړیوال سره ګوري دا کتنې مخکې هم کېدلې، خو یو قوي دریځ که په دې واک باندې ولري د هرې غونډې ته یو خاص اجنډا لکه پخوانی د ژمنو د افغانستان څخه کوله. دلته د اخر خاله په دې کې د قناعت ورکول دي.
د سیاسي چارو شنن کې ډیپلوماټ عزیز الدین مارج چې لنډی سره د افغانستان پر وروستي بحثونو او تعامل خبرې کولې چې د افغانستان له اقتصادي او سیاسي وضعیت سره څومره مرسته کولې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی له کندهار راغلی ریپورت وای چې د کندهار خاروالۍ مسؤلان په تیره یوه میاشت کې 20000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غصبینو خلاص کړې ده. چارواکي وای له غصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. بل خو د کندهار اوسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار شهر اوسیدونکو نذیر احمد بای لنن څخه د ولس کال مخکې یو انداز ځمکه چې د څلرم ناحیه روان د احمدچای جادې په ډیره ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود، د وزورواکي په مرسته غصب شو. هغه وای شاو خوش پښ کالې د خپل ځمکې د لاستراوړلو لپاره حقوقي دابې وکړي خو نتیجه یې ورنکړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپل دعوا بیا پیل کړه. موضوع یې تر محکمې تللې او دوی ته ډار ورکول شوی چې خپل حق به ورته سپارل کیږي.
تقریبا نن څخه ولس کال مخکې موږ مزکه چې درې پسیم کې د حکومت جلسه جوړ شول مهمه جاده باندې و ستراتیژیک ځای مهم ځای یو شخص د شورا د مخکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوه وکړل تقریبا شپږ وکاله د وی جریان پیدا کی چې مشکل شریع اسنادونه هم شکره هر څه د قبالیت خوونی سره کارډستر صاحب ته همداسې حتان کوم چې راغله خو یې موږ ګټ نظر ورکړي خو بیا سربېره څنګه کې مرسته یوړل خو د غصه په زور باندې وروسته چې کله امارات راځي نو بیا موږ خپل دعوه له سره څخه شروع کړل چې بیا کله کومندانیت خبر ورسې راغوی هغه ته خوش که هم وکړل غاصب ته بیا زموږ موضوع ته محکمې پرې ولاړل خو موږ ته د دې ډاډ راکول شوی دی چې انشاءالله د دې غاصب څخه به ستاسو حق اخیستل کېږي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال اجي رحمت الله وایي دوی هره ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسیسات یې له منځه وړي. د ښاغلي رحمت الله په خبره په تېر یوه میاشت کې تر یوې زره جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په نهمه او دولسمه ناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولي دي، خلک مو بند کړي دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلي عملیات مو عمله مو وتلي عملیات کوي. نو مثال اوس نهم ناحیه د دریا دومه په دې کې تقریبا د 15 صدر شلو پورې کم قبضې چې خلکو لګولي مر نړولي دي. په سراونډۍ کې دکانونه جوړ شوي هغه مو نړولي. نن سهار تقریبا پر شپږ نیمې بجې باندې په درایه باندې د ملا نکی باخوند پر چوک باندې دلته دوکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه مور ونړوله.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
په تیر جمهوریت نظام کې ډېر مزکی غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارات تر اتک سره سم ټول هغه ځکه چې غاصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل شوی او دا لړۍ نورم جریان لري. او موږ ډېر په دې خوش یو په دې خوشاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ده مې پیدا کی او هر چاته خپل حق ورسېږي. تاسو ته ټول تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېر ځکه غاصبولې باغونه غاصبولې وکټارانو لاس پر وګرځوي په شهر کې هم جنان دغه سی و.
په ورستي څوکلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او د غراز یو شمیر حاضرې د ځای زورواکو په مرسته غصب شوی او ډیرو ته جیلی اسناد هم جوړ شوی.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
تحصیل ازادي رادیو خبری مجله اوري. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کرونا وبا خوره شوې د تحصیلي او ښوونیز موسسو له پرله پسې رخصتیو ستومنه شوې او د دوی د زده کړو بهیر یې په کلکه اغېزمن کړی دی. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې لوستونه یې پال نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نورحال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې
په لوګر کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. استادان او محصلان اندېښنه څرګندوي کچیرې په پوهنتونونو کې زده کړې پیل نشي ممکن سږ کال ضایع او د محصلانو تحصیلي دوره یو کال اوږده شي. د پوهنتون یو تن محصل محمد شریف مشال روډیو ته وویل چې پرله پسې رخصتیو محصلان ناهیلي کړي او د پخوا په شان د لوستونو زده کړې ته لیوالتیا نه ده پاتې شوې. د زیاتوی محصلان د دې پر ځای چې خپل لوستونو ته پاملرنه ولري ډیر په دې فکر کوي چې څنګه به هرته د تک لار پیدا کی.
ولا نه هلسه وی ډیر درسونه مرسونه شیخ وسې کړی دي وخت به کورسونه ډیر کوشش وکاو و څنګه شین به بخي خوسې کړی دي ځکه چې نه هلسه وی دولت واوخته تر څو څاوان نه لري ټول اند زحمتونه خارج ته ټول روان دي.
یو بل محصل محمد طارق وای کورونا او وروسته سیاسي بدلونونو د محصلانو او د دوی د زده کړو د بهیر په منځ کې واټن رامنځته کړی دی.
موږ هیله دغه چې زده کړې په ډیر زرتګه شروع شي، ځکه چې یو خو کرونا وروسته بیا سیاسي تحولات راغله په وطن کې. دلته د محصلینو د درسونو ترمنځ یوه خالیګا یوه وقفه منځته راغله.
د لوګر د مرکز یو اوسیدونکی محمد یوسف وای چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولای
نظری او دغه شاته خودنه کې کله غل دومره نتیجه ورکړي. لکه ما ته وګورم، ما سبق درس ویلې، درس راشک پات صدقه ش پات سم بي سي ولا چې می سي ویل وغه مرشک ویر دغه چې موږ ځان باندې زده کړی دویم پات کیږي کنه. د عمر خو بیا بیرته نه راګرځي، خو دغه عمر د تیریږي په سړی باندې کال ته سکل کال ته راځي نه راځي.
د کابل پانتون استاد فیض محمد زلاندوی کچی د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو خوانیز بهیر ژر پیل نشي، نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سخت خوانیز کالی ځای شي.
د استادانو او محصلینو سره نه یوازې اندېښنه د پوهنتونونو د بیا پیل ده، بلکې دا اندېښنه هم شته چې کېدای شي ځینې بدلونونه رامنځته شي، اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونونه. که چیرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نه شي، ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کورونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې، په زده کړو کې، په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدیږي، دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي د محصلانو اندېښنه پر ځای بولي او وایي د کورونا رخصتیو او وروستیو بدلونونو د پوهنتونونو په درسي جریان منفي اغېز کړی. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس پوهنمل عبدالناصر ستانکزی وایي
د کورونا د وبا له وجې نه ډېر وخت کېږي چې پوهنتونونو حضوري درسونه رخصت دي. دا طبیعي خبره ده چې د استادانو، محصلانو او په کل کې د پوهنتونونو په وضعیت باندې یو څه منفي تاثیر به ولري، اما د دې تر څنګ الحمدلله پوهنتونونو دې ته په جدیت سره کار کړی دی چې د محصلانو دپاره په آنلاین شکل باندې درسونه ورسوي، چې تر یو حده پورې دغه پروسه پر مخ تللې او روانه ده.
ښاغلی ستانکزی د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ غوښتنه وکړه چې د محصلانو اندېښنو ته په کتو د پوهنتونونو د حضوري زده کړو پایلې دا ته په جدیت کار وکړي. لوګر پوهنتون چې اووه کاله مخکې تاسیس شوی، د ښوونې روزنې زراعت او د جیولوجي معدن درې پوهنځي او لس دپارتمنټونه لري چې 902 اتیا تنه محصلان پکې زده کړې کوي. د محصلانو له جملې 191 تنه ښځې او نجونې دي. له تېرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خپره شوې، د هېواد د نورو پوهنتونونو په شان لوګر کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري د دې خبرونه په نیمایي کې تاسو کولی شئ د مخکې خوځو پروګرام واوري، خو مخکې له هغې د ازادي رادیو دا اوریدونکو څو غږیز پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ غادی رادیو دا رونی رحار نه زنګ واره دغه د کوډ ډول فالاینا د خدای کاچیر لري د نشو بوره وړو پنده در کلداري او ټکا شتنه دی او د کار د روزګار نه دا د اخر څنګه شل دا ول د وطن د تاریخ سره کسب اوري چرانه الله رحم مو خدای چې غریبانه نه جوړ پیدا کړشتا دا د جنیوا غورته وایم دی غریبانه پښتنه وکي نو څنګه به وخت نه شته نن د مرشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه کریم د پکتیکا ولایت ابتماسته وایم. د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورو چې افغانستان رسمیت وپیژنو، دای موږ ورو دغه ټینک دای موږ زورای کله راکټان باندې راولي که اسلامي ورور جان قسم دی راته وچلی چې غریب خلک یو غریب وطن نو والسلام په احترام. او ورو موږ دای در په در ټکو ټکو لري د یارات خبرې در سره کومه دا جر ته جر دی ما شیشه راشي موږ به خو وړو بلو لاړه ګران دی په ورځ په ول سو و میم سو یو وړ دی وړي دا غي ګران دی ګرد شي دی ګرد جمع را روان دی دا خطر ولا ک لورو چې ما شامي وخرو دا باید ګرد کومه کو چې دا خو در په دریس وږي خي ګران دی سو پا پدا دا وی چې دا کار خو باید مرګر ملتونه باید چې وکی ژر تر ژره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. مخکې لدی چې د مخکې خوځو پروګرام ته لاړ شو لسفی الله سنګزیلن خبرونه اورو.
اروپای ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط مخنیوي لپاره د 1 میلیارډ یورو مرسته اعلان کړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاند د جیشل د سرمشریزي په درشل کې ویلي په دې اندازې مرسته کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. وندرلاند ویلي دي د مرستي د افغانانو او دغه هیواد د گاونډیانو لپاره دي چې همکاري کړي ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتې دوه دی. هغه د خبرن په خپل ټوټر کړی دا ګوتریش په نړیوالې ټولنې غا کړې چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژل دی. یوې ځایي روغتیايي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو وشته چې لپی خې نیم ساعت وروسته په روغتون کې ساور کړي. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر ل نیمای وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. که څه هم اډانی پورتس د دغه کار دلیل نه دی راوړی، خو داسې ویل کیږي چې دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی دی.
مخکخه خزي
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشي شزيخ پریجي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د اکتوبر 19 نیټه د کوچنی انجنونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د انجنونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون لمخې انجنونی د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو انجنونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغییر کړي، بلکې پر راتلونکو کې د شوزو په توګه د کاري قوې د برخې میندو، سوداګرانو، شوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ میلمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان په خوانی سناتور ګلالی صافی لمشره د ټلیفون پر لیکه وصل شوی ده. صافی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي.
تاسو هم ډیره مننه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
ورسته له هغه چې طالبانو د جنو پر شونځي باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د جنو راتلونکو څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیر مننه. اول خو دا ورځ ټولو وړو جنو ته یا تنکې جنو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د جنو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوې ده. دا یو نوړه غیزه لن مهاله او وګت مهاله غیزه لري چې د لن مهاله په حالت کې باید وایي چې هغه انجوري چې اوس د تعلیم نه به برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه نوړه نابر تاثیرات لري او په څنګ کې د مالې برخه کې باید لوي چې پاینده کې شدي، یعنی لوړ سن ترسیږي دی د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې وسیږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسیږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تحصیل تعلیم ته افغانستان کې ګرځي او مې چې په بلخ ولایت کې ماته دوستان او چا سره مشارکې نیولې هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي او امیدوار یم چې دا په ټولو ولایتو کې د وړې نجونې او نه تنها وړې نجونې ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي څو چې وشي کولی پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دوی خپله ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نګانه چې سره یې وی اوس متاسفانه وروسته پاتې دی او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي او یا دا چې د څاروي په ویانو پسونه وساتي؟ دا خو نه ممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي وادونه د مراکش نه شروع شوی د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصده پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونځپل شي او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي او خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولی کار وکړي، یو پلار په عاید باندې دی نشي کولی چې هغه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تګ ممانعت ونه کړي. تنه نه دی چې موږ اوس کلکو نیسی چی در باید اتمن خونزی فالو ستی دیده ترسنگ دغه انجونی ضرورت لري چې سی مراکز ته لاسرسی ولري، د انجونی ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، د انجونی ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې انجونی لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد یې په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دوی ټول فکر وشتو دغې د طرف وسیږي. دوی اوس کاملا همدې ته وزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید شرایط زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 25 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفه دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې هموارې دي کولی شي چې رفت آمد وکړي. دوی ته ډېر ستونزې نشته، باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په صورت کې اونه کې زه فکر نه کوم چې دا کار به د دوی په نفع اوسیږي. د بلې خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون اساسي موقتا د ظاهرشاه د وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې د هغې په 43 ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید د قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي، څو دا چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت کې او که حکومت فقط هم دغه باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید ښځې ټول حقوق په عمل کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملاتو سره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بله د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سش کال موضوع دا ده چې انجونې باید د انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي. موږ له نور نړی څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ سره برابر شوي د دې نه هم موږ خپل حقیقي استفاده نه وکړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي وه چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفومیل شول دې نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه وو هغوی ته مثلا واک ورکړل شو یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله. ناخواله وی یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نشول دی کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول اقلا موږ هغه مینیمم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډیرو پیسو نه لږ استفاده مشوي دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دې ځان ته ډیر سپیشلی هم وایي او امیدوار یم چې سپیشلی وسیږي د دې نه موږ دا ایله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مڅرخی اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوی دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوی دي دا نور سمبال کی یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډیر زیات دی. تیر ځل کې زه خپل همیشه په مویلی چې طالبانو ته یو ویجار مملکت په لاس کې ورکړل شو هغه توان د دې نه درلود تر څنګ نړیوال ټولنې هم تی نه مخ واړو په رسمیت ونه پیژند هغه نور نه څه نشو کولای. اما اوس دیتا یو تقریبا نیمه جوړ واټ پلاس کې ورکول شوې ده. زه نو وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکای او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کی. زه ما هغه شی چې لاس سره غلای دی هغه باید سالم اوسېږي هغه باید تخریب نکړي. موږ دغه لاس سره ورنې اقلا هغه لاس سره ورنې چې اتیا په سره خلک ناراضي نه وو اقلا هم دغه موږ ته باید وسېږي چې دا د نجونو او د الکانو خونځي وو دا د تعلیمي مراکز شتونو دا د صحی مراکز نیوی صحی مراکز جوړیدلو موږ اوس شل کالو کې وتوانې دلو چې په سلاو ډاکټران تربیه کو موږ وتوانې دلو چې په زراو معلمان تربیه کو موږ وتوانې دلو چې په یعنی په زراو انجینیر نور مسلکی خلک تربیه کو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمنګ دغه کادرونه زمنګ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیاری په 15000 خلک مدي وهي چې په دې شرایطو باندې یو ورته زمينه برابر نه شي چې دی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسيږي او یو ورته همداسې بجار پرې دی ته نوځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې زمنګ هیله تمنداده چې هغه څه چې د دې پلاس راغلی دی دا موږ ته وساتي او اجازه ورنکړي چې افراطی دلی هغه دلی چې اصلا په اسلام کې هیڅ ندی ویل شي چې تاسو نجونې د مکتب نه محروم کیږئ. په اسلام کې هیڅ ندی ویل شي چې تاسو باید خزو ته اجازه د کار ورنه کړی. باید واقعي اسلام په افغانستان کې بلای شي نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام مغه رقم چې دی مغه رقم په افغانستان کې بلای شي اما هغه هم چې نور ایوادونه نور اسلامي ایوادونه که څه کې ژوند کې به د افغانانو څخه هم دغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بس که د خزی نوم یادو په مقابل کې متفقیت کی چې ګویا خدای نه خواسته مګر فحشا طرف داری که خدای لپاره دا ټول خلک مکتب ته ځي یا کار ته ځي دي د فحشا لپاره نه ځي. دغه دغه یو غلط برداشت دی چې په هر مصیبه کې زهارم چې په خوان داسې وجو په خوا ټول خلک داسې په خوا ډېر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناستو کار یې کوو د ټول فحشا ته نه تلل ده. بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډېر ورته رنگ ورکول کیږي او ټولن ته داسې ښودل کیږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغې غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی، حتی په اسلامي په مختلفو هیوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بله ده، اما زمونږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشا په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زمونږ دین اسلام دی، پس قانون په اساس مګ یو اسلامي واده سو او مګ هغه شرایط غوړو خو ته چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید خزي د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري او په کنه د یوات به نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې خزي دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې جنونی له شونځ را وګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه دوله چې باید نو وسی شته. دا یو دلیل د اجباري ودو نه پوهیده او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دی به خپل انجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړه انجونې واده کېدلې د دې دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورېږي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دې په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه د زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتجان لپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هیڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي خپله چې کار ولري په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې قسم باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې مور او پلار باید باسواده اوسېږي، مور او پلار دې باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دوی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقل هم ښه که نه وسي دغه وږی پاتې نه شي تېنه دوی په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقونو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامې درلودې، له بېلابېلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول، اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه ستاسو په نظر باندې څومره نوره لا پراخه سوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم درې دلیدی؟
یا متاسفانه ار فیلی تاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا په من نظر و نیسی چه هر از تونزه شده ایجاده ای یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعې رسیږي. کچیرې د بشري کومکونه کمیږي، کچیرې د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کول لپاره دی مصرفونه کول کته لګیږي دا مستقیم توانه هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي وسیږي او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري پوهه نه لري کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاد لري یو زوی سي یو لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي که یوې د کار نه منع شي معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه پوهاوی پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته دا ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هواي ورکی هغه باید جاری وساتل شي سودا چې خلک وتوانيږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکي او د تعلیم زمينه ورسره برابر وسیږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نه پیږو چې کوم خوروانه سوت کوو اما اله من یاسو چې ان شاء الله برته به ټول شان سم شي.
که انجونی به سواد وي د دوی راتلونکي به هم داسي وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سواد وي دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندي کړي او همدارز په دولتي ادارو کې د شذو نشټون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نور فلسفي ده.
ام دسې شته سی ویلې موږ په عموم سرت عموم هغه دانشمند یا پوه خلک یا باسواده خلک موږ کافی ندی لکه نور وادو ولی موږ تر اوسه هم ډیر وروسته پاتې یو په فیصدی د باسواده خلکو په افغانستان کې ډیره ټیټه وه او دا هغه کې که موږ بیا هم نیمایي یې کنه اوسي مثلا یو په څلورو مسې کې ښځې اوسيږي که دا هم معلومه کړو دغه قشر به نور هم لږ شي. یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي مثلا استادان دي مثلا معلمان دي ډاکتران دي انجینران دي یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسواد خلکو پوره کړې ده که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپل حکومت ته ده او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل یعنی باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دوی قطع کړي یعنی هغې امکار ته پرېنه دي نور هم به د دا ستونزه ډېره شي یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپله اداره به حتما فلجیږي یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده نه په اسلامي اصول باندې برابره ده نه په اجتماعي اصول باندې برابره نه په انساني اصول باندې برابرېږي چې ته نیم خلک د یو جامعې بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري ورته هېڅ حق قایل نشي او نیمایي ته فرضاً قایل شي. دا یو ستونزه ده چې خپل ادی په مشکل گرفتار اوسي بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دې پر رسمیت نه پیژنل دا به تر هر کال پورې چې دی وشي کولای په زور ال تکینی بل اخر به یعنی انزوا ته لاړ شي او بل اخر به څو پر رسمیت نه پیژني او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي یعنی د منځ لاړ شي نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دیتا قناعت نو کوچه خزه مثلا اتمن باید کور کی کینی د خزه یوانی مثلا دی متاسفانه میډیا ته تاسې به زواده مبصرین راوی داسې تفسیری کی چې خزه ک فرزن لاړه شي بلار لاړه شي د دې بوټو غاک د دې سبب کیږي چې اول چاته مثلا تحریکی دا هغه خبرې دي چې واقعا ډیر یو ابتدایی خلق دا شاید رسول رو منی باقیمه دا طور پیخاندی اتا نفت که ده دسی پوهی نده خلقوشه تا ده خزی نده ترقم یا برداشت لری تا ده خزی در لارتک تحمل نلری تا ده خزی در جامو در آغستول تحمل نلری تا ده ترقم مسلمانی ستا پا مسلمانی از ما شکر ازی یعنی دار یا خبری دی چه دی باید دقی تا متوجه وسیگی چه داد خلق تخریشهی تخریش که پا خلقو که دیر شی انقلاب کیگی یعنی چوی اغا جامعه در من زی که هر رقمی وساتی که هر تونه پزور فشار را ولی امکان نلری چی نور در تسر تید کی باید احترام وشی متقابل احترام باید طول اقوام تا وشی طول کزو تا وشی طول قشرو طبقه تا وشی مثلا خالی کزو تا نارینه تا اقوام تا اقلیتو تا اتا آغا چا تا چی خوهی گیدنه باید اغیت احترام وشی نو که در رقم چه دیدی دی خزوشتون پر جامعه که نخوهی گی شاید دی طول و نوزی شاید دیو طبقه وزی گی که دی دی سر دیر کلک لارشی فکر کامش نری با هم دی سر دیر جدی برخوردو گی.
بله ډیر مننه صافی صاحب. اوریدونکو له تاسو هم مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروگرام نور وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
اځمه مکتب تا او سبای دا خار کې روان قاتل خبر کړي زندگی دا خار کی روانا چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانا قاتل خبر تے جس زندگی دا خار کی روانا زمادا جس سر سریدا خار کے روان قاتل خبر تھے جس زندگی دا خار کے روان شم نور
خوشبختی را رسوی